سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريد سيال د تای روشان د تخليقي چارو په سمبالخ تر کلی کو خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو حکومت مني چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتيار د کابل د لامان سیمه کې ل خپل کور یو بل ځای ته لیکل شوې دي د طالبانو حکومت وی باوري سرچینه د نن خوده له په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته ول شو د خغلی حکمتيار توسیدو کور چې په خانه پرزیدل حکومت ورکړیو د دفاع وزارت اړوندونو زګتری اخیستل شوې دي یو بل سرچینه ازادي راډیو ته ویل چې خغلی حکمتيار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دي د ګلبدین حکمتيار زوی حبیب الرحمن حکمتيار هم ازادي راډیو ته ویل چې له اوسنی حکومت سره د خبرو په پایله کې له دارلمانه بل ځای ته کډه شوې دي یو شمېر سړیو د حکمتيار د کور د کلابندۍ راپورونه هم خبره کړي خو طالبانو د حکمتيار زوی د کلابندۍ راپورونه رد کړي ګلبدین حکمتيار د 2014 کال په سپټمبر میاشت کې له افغاني پرزیدري ولسمشر محمد اشرف غني سره د سولې تړون لاسلیک کړو چې له مخې هغه ته په دارلمان سیمه کې یو لوی کور او ځانګړي ساتونکي ورکړل شول د افغانستان د بشري حقوقو خوځو اونجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتنې چې د توقيف شو او تریتم شو کسانو کورنۍ او تاسو واب ورکونکي ووسی رینا مری له حقیقت د خبري دود نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون د مارچ په 23 مول منځل شو د څرګندونه کړی هغه کته هم ندی ویلی چې څه شمیر کسان په افغانستان کې د طالبان له خوا توقيف او تریتم دي خو زیاته کړي د چې دی یو شمیر کورنۍ د خپل غړو د تریتم کېدو او توقيف ځایونو د منډلو هڅه کوي د راپورونو له مخې له 3 اکتوبر میاشتې راهیسې د افغانستان د خودجوش خوځو د غرزنګ غړي منجی صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم ازمی او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په توقيف کې دي او په او برخلیکی هم معلوم ندهی ده طالبان استخباراتو هم پاسانه ده دوی لخواه ده توقیف شو و کسانو ده زایزگی پده معلومات نورکوی د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی دی چې د تیر کال په اوږدو کې 15.2 میلیارد زړه بانک نوټونه ټول وسوځولې دي دغه بانک پرون پنځ یک شنبه په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې دغه زړې پیسې له مختلفو زونونو راټول کړي او پر ځای نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي دا په سال کې د چا د افغانستان په ګډ ګډ کې هم خلک د زړو بانک نوټونو د شتوالي او کارونې په اړه شکایتونه کوي افغانستان بانک وایي چې کال نوي بانک نوټونه چاپ کړي او ډیره برخه هیواد ته رسیدلې ده د طالبانو سیمه ایز چارواکي هله خی چې د کمال خان بند به سکال د نیمروز مرکز زرنج ولسوالۍ ته ورسوي د غزرګندونې د نیمروز لپاره د طالبانو والی شیخ محمد قاسم د دغه بند لالي دورس نن دوشنبه په خبر پاڼه کې کړی دی که څه هم د معلومات نشته چې سکال د بند په کاسه کې څومره به زیر مشوي خویل شوی دی چې د بند تخنیکی ټیم زرنج ښار ولسوالۍ ته د ورسول محلويش جوړ کړی دی کمال خان بند چې لا زرنج ښار 90 کیلومتر لري په شهر برجک لسوالی که پروتی تا 250 میلیونو متر مکعب اوبو د زیر میورتیا لري بخانی ولسمشر محمد اشرف غنی د 2023 کال په مارچ میاشت کې د غبند پرانیست او هغه محلیه په گاونډي هیواد ایران غوښتل کله دی بند اوبو غواړي باید بدل کی افغانستان ته تیل ورکړي او د اوکراین د پلازمینې کیف په مرکزی سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اوریدل شوې دي فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپل خبريالانو په حواله ویلي دي چې له 14 سره هم مهاله د خطر زنګونه وهل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته لاړ شي د کیف خاروال ویتالی کلیچکو په خپل ټلګرام چینل د 14 پیښې تایید کړي او له خلکو غوښتل دي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته لاړ شي تازه د رادیو د خبر مرکزی څنګه د چارواکو په حواله لیکلي دي په کیف کې یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګیدلې او زیانمنه کړې ده تر دغه 14 ساعته مخکې روسیې د اوکراین په جنوبي ښار میکولاف د پیلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 11 تنه پکې ټپیان شول خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي امری امریکا متحده ایالاتونو د مسکو برید ته په اشاره یو ځل بیا له افغانستان د داعش د ودیو فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د شوې د مسکو برید له افغانستان سره څه تړاو لري وړاندې په راپور کې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې به هم سره جزئیات واوري چې د راپورونو پر بنسټ ځینې طالب چارواکو تایید کړي ده چې حکمتیار له خپل کوره کډه کړي. پیلتونو یې وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه باندې چې ولې په ځینو ولایتونو کې خلکو پخوا لوی کلا جوړولې،
د شان دبدبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې ښودل کېده. دومره خبره پکې دا داسې له غلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټې کلاوې جوړولې.
شي دا کلای عموما له څه جوړېدلې او تر شای نور سیلتونو په دې هم درته جزئیات لرو. همدارنګه دا چې پروژه کې رمضاني څه ته وایي،
د اوس وخت کې هیڅ څوک ماده سي تیر کال د سه کال څوک نه دي لري چې یعنی راغلي موږ نه رمضاني وختي.
دا چې رمضاني څه ده، ولې خلک تر کورونو شازي او خلک یو غاړي، په دې هم درته جزئیات لرو. نور مطالب هم شتمل تیم غواړو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د طالبانو حکومت منی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل دارلمان سیمه کې له خپل کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبانو حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودل په شرط نن د خبر ازادي رادیو ته کړي. همدا شی با اسدالله الدین سره په استډیو کې دی. لودین صاحب، له تاسو په دې اړه نور جزئیات اورو.
او مننه فریده جان، تازه خبر هم داده چې د طالبانو د حکومت یوې با خبره سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د خپل کور په دارلمان سیمه کې استل شوی دی او یو بل مناسب ځای ته وړل شوی دی په کابل ښار کې. د حکومت دغه سرچینې د کابل په بل سیمه کې چې مناسب ځای یاد کړی، دغه سیمه نوم نه یاد کړی، خو ازادي رادیو ته یو بل سرچینې بیا ویلي چې ښاغلی حکمتیار ته په وزیر اکبر خان مینه کې یو ځای غوره شوی چې هلته پکې ژوند وکړي. تر دې وړاندې یو شمیر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې ګواکې د طالبانو پوځیانو یا د طالبانو پولیسو د ښاغلی حکمتیار کور کلا بند کړی دی، خو هم د طالبانو سرچینې چې له موږ سره خبرې کړي او هم د ښاغلی حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار د خپل کور د کلابندۍ راپور رد کړی دی او ویلي دی چې اوسنۍ چارواکي یا د طالبانو حکومت هغه موافقه نه مني چې ښاغلی حکمتیار د تیر پرزیدلي جمهوري نظام له ولسمشر محمد اشرف غني سره د 2014 کال په سپتمبر کې لاسلیک کړی و. د ښاغلی حکمتیار زوی ویلي چې له هغه موافقې نه یوازې همدا کور ورته پاتې و چې اوس له دغه کوره بل ځای کډه کیږي. معلومه نه ده چې د ښاغلی حکمتیار نوی کور به کومې ځانګړنې ولري، خو د هغه د دارلمان کور چې تیر پرزیدلي جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غني ورته ورکړی و، لوی کور و چې په دې سیمه کې یو جماعت هم و چې د پکې د جمعې خطبه ویلې، دغه راز ورته ځانګړي ځواکونه هم موظف سي و چې د ښاغلی حکمتیار ساتنه وکړي. دا هم معلومه نه ده چې طالبانو ولې له ښاغلی حکمتیار د هغه کور اخیستی دی. خو د طالبانو کومې سرچینې چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کړي، هغه ویلي چې دغه کور چې و د دفاع وزارت ملکیت و، نو ځکه دوی بیرته د دفاع وزارت ملکیت ری واخیست او حکمتیار بل ځای ته انتقال کړی دی. خو دا اقدام داسې مهال کیږي چې په یو اونۍ مخکې ښاغلی حکمتیار په یو ویډیو کې د اوسنی حکومت او د اوسنی نظام پر ضد ځینې جدي سرګندونې وکړې او له خلکو یې وغوښتل چې خپله د خپل برخلیک په اړه باندې پریکړه وکړي، او دغه راز ښاغلی حکمتیار د اوسنی نظام پر سرنګوالي هم نیوکې وکړي او دای هم وویل چې د ښځو تعلیم او د ښځو کار چې د اوسنی حکومت لخوا منه شوی دا مناسبه لاره نه ده. نو داسې ښکاري چې د ښاغلی حکمتیار همدې څرګندونه ممکن د طالبانو چارواکي دې ته هڅولي یا دې ته اړ کړي وي چې له ښاغلی حکمتیار سره دغه ډول چلند وکړي چې له خپل کورې وباسي او یو بل ځای کې ورته کور ورکړي.
ډېره زیاته مننه اسدالله الدین و چې د طالبانو د حکومت د هغه اقدام په اړه باندې چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دارلمان په سیمه کې له خپل کوره ایستلې دي روستي جزئیات راکړل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
به هم افغانستان کې پاتې کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې به د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر په مسکو کې د تایش برید څخه به اشاره له افغانستان د باندې د دایش خراسان څنګه د عملیاتو وړتیا په اړه اندېښنه ښودلې. مایک مکال سی بي اس ټلویزیون سره مرکه کې دایش خراسان څنګه د امریکا او اروپا لپاره هم ګواښ بللی دی. هغه له افغانستان د امریکایي عسکرو وستل بیا هم یو جدي تېروتنه وبلله. دا په داسې حال کې ده چې نږدې میاشت وړاندې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کیت مکنزی کانګرس ته ویلي و طالبانو هغو ډلو ته پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتونو بریدونه وکړي. تفصیل امید زهری مل اورو.
وروسته له دې چې داعش ډلې د مسکو د کراکوس خاري تالار کې په ملکي وګړو ډلې ځه حمله وکړه، د امریکا متحده ایالاتو د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال د داعش خراسان څانګې د عملیاتي توان لوړې دوه اندېښنه ښیي. مکال پرون سی بی ایس ټلویزیون فیز د نیشن خبرونه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا داعش کولای شي په امریکا برید وکړي وویل، هغه ته داسې بریښي. د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر په واضحه ټکو اروپا او امریکا ته د داعش ډلې د ګواښ په اړه هم خبرداری ورکړ.
د سینکام مشر جنرال کوریلا دا اونۍ کانګرس کې وویل چې داعش خراسان څنګه به په شپږ میاشتو کې د دې وړتیا ولري چې له افغانستانه د باندې عملیات وکړي. له دې یوازې شپږ ورځې تېرې شوې چې داعش په مسکو حمله وکړه. زه فکر کوم اروپا هم اندېښمنه ده. دا داسې ده لکه موږ چې پخوانۍ لوبې ته ګرځو چېرته چې تاریخ بیا تکرارېږي.
جمهوري غوښتونکي سناتور مایکل مکال چې د جمهور رئیس بایدن د حکومت یو له سختو منتقدانو دی له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستل هم تر پوښتنې لاندې راوستل، او ویل متحده ایالاتو له استخباراتي څارنې او د داعش د وړتیاو له ارزونې پرته افغانستان پرېښود. مکال د امریکا دا پریکړه او عمل یوه جدي تېروتنه وبلله چې له قوله یې امریکایي ګواښ سره مخ کړې ده. خو د جمهور رئیس بایدن حکومت بیا په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو ویستو له پریکړې ننګه کړې او هغې پر ځای اقدام بللی دی. مایکل مکال داسې مهال د داعش خراسان څانګې د بهرنیو عملیاتو د لوړېدو په اړه خبرداری ورکوي چې د تیر کال په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتو د مرکزي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د غړو شمېر زیات شوی او 2250 تنو ته رسیدلی دی. د روان کال په فبروري کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او له تروریزم سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د مرخي مشر ولادیمیر ورنوکوف امنیت شورا ته ویلي وو په افغانستان کې د داعش د بیا راپورته کېدو خطر لا پر ځای دی. هغه دا هم ویلي وو چې داعش خراسان څانګه له افغانستان د باندې د حملو نیت لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېر کال د کب میاشتې په وروستیو کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ مخکینی قومندان جنرال کنت پیکنزي کانګرس ته ویلي وو طالبان په امریکا د برید نیت نه لري، خو هغو ډلو ته یې پناه ورکړې چې غواړي په متحده ایالاتو حمله وکړي.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکه شوی. د دوی په خبره دا کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود دی او اکثره ځوانانو او تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول به ترسره کېده. بل پلو یو شمیر افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 55مه او 60مه لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکي ځوانانو به پاله. دا راپور د تلرو خو تر دې وړاندې ورزو د افغانستان په ختیځ کې کنړ ته په کنړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته نوي دوه پوړیزه ودانۍ جوړه شوې. یا د ودانۍ شاته خونې او نورې اسانتیاوې لري. د کډوالو عالي کمشنرۍ په مالي لګښت جوړه شوې ده. پخوا د دغه دفتر کارکوونکو په نامناسبو کرایه کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې ترسره کولې چې د مامورینو او مراجعینو د ستونزو سربېرې اسناد هم محفوظ نه و. تفصیل نسیمې په دې راپور کې اورو.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مسؤلین وایي مشرانو یې ورته نوې جوړه شوې ودانۍ په واک کې ورکړې چې ورسره له بېلابېلو ستونزو وژغورل شول. د یادې ادارې مشر مولوي عبدالغفار زکی ازادي راډیو ته وویل
تعمیر دا ټول تقریبا دو منزله دی. وو اتاق لري او په دغه اتاق کې اتم یو وړوکی اتاق چې دا غي نه هم د شوبې فائدہ واخیست او سپیل حال دا عمر دی. تعمیر په خوا کې نور د سی مخلص ځای لري چې آینده د لپاره د یو الکترونیک تشکیلو د مرکز د لپاره پکې هم زیشته دی چې پکې برابر شي. په هغه کې موږ د کانتینر نه هم کار اخیستلی شو.
هغه وایي پوخایې په داسې نامناسبو کورونو کې خپلې ورځنۍ چارې پر مخ وړلې چې د مامورینو او مراجعینو ستونزو تر څنګ بل غټ مشکل دا و چې اسناد هم محفوظ نه وو.
یو خدای چې تر اوسه پورې موږ داسې یو مشخص ادرس به نه لرو، کرایي کور به مونی وو. کرایي کور کې خو یو طرف ته خو مصارف وو، بل طرف ته دا چې هغه کوم ضرورتونه چې وو هغه به پکې هم پوره نه وو. بل دا چې موږ څه خو ډېر دون ارشیف دی، خان د وخت نه راواخله، هغه همدا تقریبا ډېر دون ارشیف دی. د دې ارشیف دپاره به داسې مناسب ځای به نه وو کوم ځای کې وو، کوم اتاق یا کوم ځای چې به موږ ته انتخاب کړو، یا به ځیم وو کله به پې اوبه راتلې. د دې د وجې نه به ارشیف بازې شي دا زیانمنې شوي او خرابې شوي هم دي په تېرو کلونو کې.
د کونړ ځایي اوسېدونکي هم وایي چې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د ودانۍ نشتون په وجه دوی هم ستونزې ګاللې. په وینا یې چې د باد، باران او ګرمۍ پر مهال یې سرپنا نه درلوده، اوس چې ورته ودانۍ په واک کې ورکړل شوه پرې خوښ دي. د مرکز اسدآباد د دم کلی شورا یو تن مسؤول عصمت الله اقتصادي:
د احصایې او معلوماتو ملي ادارې دولتي ودانۍ نه درلوده، په کرایي کورونو کې به یې خپل وخت تېرو. د یو خوانه د اسنادو محافظت هم په ښه ډول نه کېدو، او د بلې خوانه به مراجعینو ته هم لازم سهولتونه نه وو. د نیکه مرغه چې امارت اسلامي په خاصه توجه باندې یوه نوې دو پیړیزه ودانۍ په اختیار کې ورکړل شوه، چې د کونړ ولسونه د امارت اسلامي د دغه اقدام څخه خوشحاله دي.
په کونړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ته په داسې حال کې نوې دوه پوړیزه ودانۍ په واک کې ورکول کېږي چې د یاد ولایت په ګډون د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې لا تر اوسه هم داسې دولتي ادارې ډېرې دي چې خپلې ودانۍ نه لري. په کرایه کورونو کې د ډېرو ستونزو سره خپلې ورځنۍ چارې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به بیرته افغانستان ته راستانه شو، خو اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین پلازمینه کیف کې نن سهار د څو چاودنو غږ اورېدل شوی دی، که څه هم په دغو چاودنو کې تر اوسه د سره د زیان راپور نشته، خو د اوکراین په جنوب کې بیا د روسیې د بیپیلوټ الوتکو بریدونو لږ تر لږې 12 ملکان ټپي کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرې راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین اوروي.
په کیف کې نن سهار له چاودنو سره هممهاله د خطر زنګ وهل شوی او له خلکو غوښتل شوی چې خوندي ځایونو کې پاتې شي. که څه هم تر اوسه د چاودنو څرنګوالی معلوم نه دی، خو د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د کیف په یوه سیمه کې د توغندي ټوټې د هستوګنې پر یوه ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو پر خپل ټیلیګرام چینل د چاودنو پیښې تایید کړي او له خلکو یې غوښتي چې ژر تر ژره خوندي ځایونو ته ولاړ شي. د کیف په چاودنو کې تر اوسه د سر د زیان یادونه نه ده شوې، خو تر دې چاودنو څو ساعته مخکې روسیې د اوکراین پر جنوبي ښار میکلایف د بی پیلوټه الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه 11 تنه پکې ټپیان شوي دي. د میکلایف په سیمه کې د روسیې د بریدونو هدف د اوکراین د انرژۍ تاسیسات او هستوګنیز ځایونه وو. د تازه بریدونو له کبله په کیف او د اوکراین په یو شمېر نورو سیمو کې د خلکو برېښنا هم پرچاو شوې ده. د میکلایف ښاروال الکساندر سینکویچ پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلي توغندیو دغلته د هستوګنې څو کورونه هم زیانمن کړي. روسیې د اوکراین پر تازه بریدونو تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزارت ویلي چې د روسیې پر روستوف سیمه کې د اوکراین 11 بی پیلوټه الوتکې کشف او شنډې کړې دي. روسیا په مسکو کې د وروستۍ خونړۍ حملې پرا هم پر اوکراین اچوي، خو اوکراین هغه برید کې چې مسؤلیت داعش ومانه لاس لرل رد کړي دي. د مسکو پر یو سالون د ترهګریز برید په ترڅ کې 130 کسان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر خلک وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضانې دود پیکه شوی. دوی په خبره د کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود ته او د اکثره ځوانان تنکي ځوانانو له لورې په ټولیز ډول ترسره کېږي. یو شمېر افغان فرهنګیان بیا وایي چې دغه لرغونی دود په 50مه او 60مه لسیزه کې ډېر و چې سندرغاړو ځوانانو تنکي ځوانانو به دغه دود پاله. راپور کې دغه راپور د میرمنې په غږ پیلېږي چې د رمضاني دود ځانګړی بدله وایي.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیکم ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدله چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالي کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضاني به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضاني دود لوبخوا راهیسي او تر ډېره په بېلابېلو ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو لوري تر سره کیږي. د روژې له ماتولو وروسته ډلې ډلې ځوانان او تنکي زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شعرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ، پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه وه. معمولا ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان چې د روژې په میاشت کې به راتلل او کورنیو به تر ډیره خواږه ورکول. کلچې، خرما، هغه خواږه و چې ډیر ویشل کېده. ښایي اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډیر رونق نه لري. د بېلګې په توګه تیر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده.
افغانستان
د رمضانی دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدلې او شعرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضاني دود نه دی ترسره شوی.
رمضاني په کومه سیمه کې سینې زه ژوند کوم اوسېږم، پخوا به راتلله، ولې اوس وخت کې هېڅ څوک ما داسې تېر کال د سږ کال یې څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنې راغلي موږ نه یې رمضاني غوښتي.
د کابل یوه بله اوسېدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضاني د دود لمانځلو په اړه داسې وایي.
له دوی سره به یو زیر بغلی یا تبله و، یو به مخکې و، نور ورپسې، او رمضاني سندره به ډیر ښه زمزمه کوله، او نورو هم دوی ته به له خپلو کورونو چې هر څه وو راویستل، نغدې پیسې، پیرکې یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول.
نوموړي اوس په تېرو دو کلونو کې د ډېرو دودونو او رواجونو لکه رمضاني، نوروز او اخترونو د نه لمانځلو له امله د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري.
پس از پانزدهم رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات
د روژې له پنځلسمې نه وروسته سندرغاړي د خرابات له کوڅې او یا له نورو ولایتونو نه هم سره راټولېدل او د خلکو د دروازو شاته به ورتلل او د رمضاني سندرې یا ترانې چې داسې وې: رمضان یا رب رمضان، رمضان السلام علیکم، ماه رمضان، رمضان رفت طرف ته باز آمد، دغسې ترانې به سره ویلې.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان سی روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه.
د کابل دغه اوسیدونکي په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضاني پر دود یې اغیز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضاني بدلې او شعرونه په شفاهي او فلکلوریک بڼه له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوي.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
په هم افغانستان کې پاتې کیږو. تیر زمانه په تیرو وختونو کې په غزنی او څنګلور ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوې او په دې کلاوو کې ډېر زیات بروجونه رواج ول. ډېر کسان پخوا د دې لپاره چې هغه خپل تربګني وپالي او یا دا چې خلکو ته ځان مالدار وښي دغه ډول کلاګانې به یې جوړولې. خو دا چې اوس دا دود شته او که نه، ورزو له غزنی یې په دې راپور کې اورو.
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپلې خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دی په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاوو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاوو کې یو، دوه، څلور، شپږ، اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج و. که څه هم چې د لوړو کلاوو د جوړولو دود اوس هم سته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاوو بیا په کلاوو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټې کلاوې د څو موخو لپاره جوړېدې؟
لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزه یې بېلابېلې موخې یادوي.
اول خدا وسی د دې شان د دې شوکت شتمنی مظاهر پکې خپل کړه دغه خبره کې دا د سه لغلو د دښمنانو لوټمارو څخه خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاو جوړول او له هغوی سره د مقابله لپاره به په دیوالو کې مورچلونه ورکول برجونه به ورکول او دغه برجونه به هم مورچلونه لرل بل خبره دا هم وسی غټ کلاو ته یعجب کلاو ته په اسانۍ سره غله هم نشوای وښتلای
ښاغلی جلال زای زیاتوی ځین نور لاملونه هم و چې خلکو غټ کلاو یا باد
دریم خبره دا هم داسې کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاس له خوا څخه را ویجاړېږي نو دې انګېرله چې په ژوند کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کړو تر څو تر کلونو کلونو پورې دوام وکړي او ونه نړېږي او بل خو تاته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هېڅکله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د دوی امنیت تامین کړي نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول
ډېری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټې او برجورې کلاوې جوړې کړي لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خان خیل هم د لوړو بر جوړو کلاګانو جوړول ل پخوانی قبایلی جګړې اس کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي
دا له یو څو جاتونو چې موږ د تجربه له مخې یا له مسلمانو اوریدلې دي دا چې د کلاګانې شي ولی یو خدلته په عام ډول جنګي کلتور حکومت پرما ورون بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقه دغه بیان کړي نو د دې لپاره چې د تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو به دنګ کلاوي والي کړي
شاغلې خان خیل زیاتوی هغه څوک چې ځان به تر نور ولور او غټ ثابتاوه غټ کلاوی به جوړولې
لبل طرف هغه څوک چې اونبای خونو خان خانی دوران ولود صاحب زاده واخون زاده معلوم ولود ولور او ولور معلوم ولود دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نور او ثابت وکړي نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوی والی او په مخ به یو خمه مخانه او یو لوجومات مون ولود او دغه د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي خلک ووتلو او التبه دغه د جرګو د مرکو خلک ولود
که ډیرای کسان د لوړو کلاګانو جوړول لا بدی بدرنګي او تربګنی څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي خو د غزنی شلګر سیمه د خانې کلا اوسیدونکو معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبه په مخه هم جوړې دي
خو ځدې کلا او شایست او خلګو به کې د کول تعبیرونه کول ارجې پلان کې غټ غټ کلا او هلي او بل دا وز دي رښتیا هم د خپل ځان ساتنې په خاطر لزان د غټ غټ کلا ویوالي او غوي بټول په یو اته په کلا په مابین کې و اتو کول او جماعت به په داخل د کلا کې و
یا د دیوی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته خو په هغه پیمانه نه ده
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو ټول کارکونکو ورېدونکو ته سلامونه نیک احترامات وړاندې کوم زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساسه پاډی کیما د ازادی رادیو څخه موږ غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی خدي نه لرو یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ولسوالۍ ته چاغه کار نه کوي مریض تر شپخانه نه سره سوال سړک مو خراب دی د پیسنګ پر انده باندې پول نه لرو د درګو پول ولس جوړ کړی دی نو هغه د یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي دی و لاس دی و په شماته ده نو د اسلامي امارت خوندا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي موږ سړکان راته جوړ کړي موږ ته یو افغان به سیم خدي راوستي اتصالات راوستي نور موخ نه نسم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت غنداب ولسوالین خبرې کوم د افغانستان حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه ښوونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ که موږ تاسو وګورو لږ څه ځیر شو فکر وکړو په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسی پریکړه شوی د سیحل تبه د جنو د تعلیم اجازه نه یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی منی مای کده تا 25 دقیقه باس لرو چو اسدالله لودین و کربده خود را غیران ده ده ساعت لند خبرونه. د طالبانو حکومت منی چو ده حزب اسلامی مشرګل بدین حکمتیار ده کابل در لوان سیمه که لخبلا کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن دوشنبې ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخواني پرزیدلي حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړونده وو نو ځکه ترې اخیستل شوی. یو بل سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته وویل چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې د دارالامان کوره بل ځای ته کډه شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خوځ او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتنې شوه د تعقیب شوو او تریتم شوو کسانو کورنیو ته ځواب ورکوونکي اوسي. رینا امریل حقیقت د خبرېدو د نړیوال ورځ په مناسبت چې پرون د مارچ په 23مه ولمانځل شوه دغه څرګندونه کړې. هغې هم که څه دانه دي ویلي چې څه شمېر کسان په افغانستان کې د طالبان لخوا تعقیب او تریتم شوي خو زیاته کړې ده چې یو شمېر کورنۍ د خپلو غړو د تریتم کېدو او تعقیب ځایونو د موندلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې له 3 اکتوبر میاشت راهیسې د افغانستان د خوجوش خزو د غورځنګ غړي منجي صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د طالبان د استخباراتو په بند کې دي. د اوکراین د پلازمېنې کیف په مرکزي سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اورېدل شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله ویلي چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګونو حل شوي او له خلکو غوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې دی. تر دغو 14 څو ساعته مخکې بیا روسیې د اوکراین د پرجنوبي ښار میکولایف د بیپلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه ولس ملکیان په کې ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هیوادونو ورځي. د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی؟ دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کړو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوې اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کړو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو او ستاسو د قرباني قدرمن میلمه ښاغلی عمان صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي. له بل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېر خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلی دی چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو کې مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې ازادي دي، موږ وچه کې ورسره پرتو یو، له ګاونډیو سره داعش چې یو بهرنۍ یا د افغانستان نه سوا یو پدیده ده. افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوی دی، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک ویجاړ شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده، د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بېرته جګړو ته لېږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري، د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه کوي، ستونزې دي. یوازې فزیکي امنیت نشي کولی چې افغانستان وضعیت.
نو اندر صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړېږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګورئ ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم دي کې، همداسې په خپله په روسیه کې په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده، دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري. خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلی ده، طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت باندې شرایط ښه کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي، د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار الکاته نه سپارل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغه چې ډلو لکه داعش او داسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپل عملی وکړي. خو په څرګند ډول باید وشي چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ د تیرې پنجشنبه په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه، هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پې وکړ، لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ گرانا میلمانہ تاول استاذ پا سوال پر ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د استراری حالت نه دی وکړلی. لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوق العادگی حالت لري. په دې حالت کې لا یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پرسل زپل کیگی نه سد دوی ریخه پاتی کیگی، خصوصا که ده بحر نه لکه شرایط برابری اگوی تا اکمالات او تخنیکی مرستی وشی. او سه حساسیتون هم پدی که ناکل خوشن داعش بنامه لکه اغا حساسیتون چه مذهبی حساسیتون دی پا که هم استعمالیگی داعش اوز دی متمرکز سازمان به حیث یا به یا اغا سازمان چه خپل استراتیجی بود که اغا نه پا افغانستان که خب بالکل اختیار زپل شوی ده دغه سچ شبکه محلی شبکه و زپل شوی ده او گرفتار شوی دی پاتشو اغا بهرانی کسان اجیران چه اجیر کیگی او کده چه ده افغانان سخی یا تاجیکان سخی سه کسان دی چه اوس دا پا دنیا که ده مهاجرین یا سپو بانده استخباراتی سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالایی استخدامایی اوی منیپولیشن کهی اوی لکه اوی تا دوکه و فریب ورکهی او اوی دیو عقیده یا نظر دغه پناما پا بحانه اوی استعمالایی او پیسیم ورکهی. بل دا چه دایش داسه یا برچست داسی یو دغه ګرځیدلې دي چې هر چا غولې چې یو بدنامه عملیات په وزای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کې نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي. خو د تروریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پرسله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب دغه حالاتو لپاره ممکن د مسکو او برید چې وسو چې یو سل اووه درس کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبې ورځ دا موږ او تاسو دغه بحث کوو یو سل اووه درس کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پوښتنه دا ده همام صاحب چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو څرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وایي په افغانستان کې د داعش وړتیا د اندېښنې وړ ده طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څه وکړي طالبان چې له دغه سرخوږي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال د دواله طرف په دې یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 40,000 کسانو د چې روسیل اصل په سوریه کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي او اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریه کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا اختلاف ثابتی چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي خو اصلا دا اختلافي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر قدر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل ماکرون ویلي وو چې موږ خپله عسکر د اوکراین جنګ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی اس ای سازمان چې ده د دې ارشیوې دا ده چې اکثر محلي مقامات د داسې استعمالایي چې هغوی پکې پوه نه شي
همان صاحب طالبان څوک چې له دغو تشویشو او اندېښنو نه ځان په امن کې کی او د ځان لپاره دغه کوم سرخوږی چې د داعش چې وخت نا وخت بریدونه کوي دغه بریدونه له منځه یوسي حداقل مخې ونیسي یا کچه را کم کړي؟
کچه خو را کم شوی ده او پاتې شو د شورشګر یو شورشګر چې په حکومت کې رسی کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوی وي ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانین یا وضع موجود یا ستاسو مات کړي وو دوی ته هر څوک معلومي. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې نه چې یو عملیات سرته ورسیږي کیږي پکار د چیز مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او شبکو باندې نفوذ پکار د چیز د شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه او بل دا چې ګاونډیانو سره پکار د چیز د دلته پکار د چیز امارات اسلامي خپل ګاونډیانو سره ډیر علي کې او کومه هماهنګي وکي او د ډیر لن محاله مقاصد څخه دا د وکي ځکه چې د تروریزم او بینظمي او بېثباتي چې دا یو ساري شي ده
او ګډ مسؤلیت دی پیواز سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم صاحب سلامت اوسې اندر سه د امریکایي چارواکو سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریټ ته په اشاره یا د مسکو بریټ ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت اندېښنه خوده لی ویل دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي ورتیا د اندېښنې ور ده. څه فکر کوئ د مسکو بریټ د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې داعش ګواخ سره ځاړي کلري؟
مننه کوم. نمره خدا چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر وادونه په خپل د دوی ځینې مامورین په نیوکه باندې کې چې د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورې وادونو اتباع دي دا په افغانستان پورې سارن لري. په افغانستان کې کندهار کې همدا تروریستي عمل وشو دا بیا وایم چې بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې را نه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل یو چې هغه د چین او روسیې او ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت په کار ده چې متوازن سیاست وکړي د امریکا سره د دوه هېوادو ترمنځ پاک بیل سره خبري وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایریم د پښتې کې زه باور لرم چې د دغه سي توريستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویلي د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. دا څه نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیخه کیږي هغه په افغانانو او د افغانستان په اوسنی حکومت باندې کی دا له امکان لري خبره ده. مو وینو چې د جمهوریت وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله نا کله په ځینو ولایتونو کې شریکیان نکي د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي. خو په ټوله کې د دغه زبردواکونو د سیمې وادو لپاره په کار ده چې د افغانستان له اوسني حکومت سره جوړجاړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یک تازینه لاس واخلي او د خپل خلکو د جغرافي لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډیو او د نړۍ سره وړاندې
او اندر سبي او پختنه ممکن اوریدونکو ته دا هم پیدا وي چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او خاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو ودیس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شوله اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته ځي بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پوښتنه ده. دا باید هغه خلک جواب کړي چې ډېر قوي استخبارات پلاس کړي او زه باور لرم چې ورته معلوم هم دي ځکه یو دغه نورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي او هماسې قوي سلایو ته په کار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغواړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې پېښېږي زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پېښ کړي دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادېږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د
عرب او د ازبک او د چچنیان لپاره کمپونه شتون لري، ټول نړۍ باندې خبره ده. خو نړۍ هم لوبي کوي او د داعش د خپل رقیبان لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده، د افغانستان دغه مظلوم خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپل رقیبان لپاره کار وکړي، او یوازینۍ لار اوس لپاره موږ همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي، او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همام صاحب، تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی، او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دی؟
تاسو ارز وکم چې د هغه وخت په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لوی کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دغه د سیاسي لارې چارې پیدا نشي، هندوستان تقریبا 10% خاوره یو وخت د شورشګر په لاس کې وو، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مدینه مخکې. دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباری کې، ما موږ تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګری په خپل سبقونه د لکه کانتر اند انسرجنسي یعنی ضد شورشګری درسونه چې دي، یوازې یوازنه چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه بیخي وچول پکار دي. او بیا اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې سم مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر مدني عسکري فرق پکې لیدل کیږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کیږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لک مخکې شوی او جنگ کې هغه اختلالي عملیات کیږي، نو معلومات نه کیږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه وو. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقل منبع چې دا د داعش له طرف څخه وو.
البته داعش ادعا کړې ده او روسي مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نوم یې و، اصلا د موساد دی او اجنت و. دا استخباراتي لوبې په اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي، او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لومړی خو زه د عمام صاحب د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي، او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کیږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني، او دلته ډېرو زبر ځواکونه هم راغلل، او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 2 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان، هم داسې څومره کونډې او یتیمان لرو. نور دي په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمیږي، او په خپله اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دي هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې د سرپرستنې وباسي، او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي، او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه وروسته د سیمې د هېوادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپېشل خاورې پاکستان بمبارډ وکړ، دا څه د دوی له دغه وضعیت استفاده کی مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کی په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د ځمکني بشپړتیا او د خپل خلکو د ایمال لپاره کار وکړي، کنه دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر صاحب سلامت او صحیح همام صاحب تاسو د پای خبرې هم اورو د حل لارې څه کې دلی شي چې تر څو په افغانستان کې دغه ګواښونه چې موجود دي عملیه هم د ګواښونو په اړه کومې اندېښنې چې دي دا پای ومومي؟
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي، یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د مخکنی شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دېخوا په افغانستان کې په طریقه باندې یا په کار ژوندانه وکړي، خو اصولي ژوند لري، کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وات شو، یعنی څه هغه کسان خپله هم مذهبي و هم سیاسي و. خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غوالي چې دلته څه عملیات ونه شي یا د دې ځای نور ځای ته څه ضرر ونه رسي، په کار ده چې اقتصادي بندیزونه بند کړي، همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه دي چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني. داسې خو نه کیږي چې سل پر سله که دا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخله او د شورشګری نوې بستر دوباره خلاصیږي چې دا ډېر منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کېږي په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویلي چې دا د پاکستان د مداخلې څخه ده. البته مداخله چې اوس نه وو، خو اصلي ریشې افغانستان
کې چې هغه حکومت اوس هم تاسو وایي چې باید په کور دننه په افغانستان کې دننه د ستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتې په نورو باندې
چول شي. اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده، او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د ګونو بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي. که دلته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده انشاءالله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونۍ 19 بحث 25 دقیقې هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړي عنایت الله همام صاحب څخه ډیره مننه.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان